رازی واورو چې عام خلک په دې اړه څه نظر لري چې ولې زیات شمیر ښځې خپل وخت په غیبت کولو تیروي.
په اکثر ته ځای کې سي خي سره ځای سي دیو بل اکثر زیات غیبتونه کوي دیو بل منفي ټکی ذات یادوي که دوی که هغه مجلس کې ناسي دوی سره ماشومان هم ناسي ماشومان هم دوی ته ما فکر ټول دوی ته دوی څه وایي اما تر زده کوي دوی که چیرې مثبت ټکی دی او بل رعایت کړي ماشومان به هم روز پر روز همداسې روزل کیږي او په راتلونکي بقوی به هم غیبت نه کوي.
نوم عدله د کابل نه پوهېږي چې غیبت لویه ګناه ده، هېڅ بښنه نه لري. که په کور کې کومه ستونزه لري او پوه ښځې سره دی وغږېږي چې داسې ستونزه مې ده څنګه وکړم، هغه به ښه لار وروښيي. په غیبت خو نه حل کېږي.
د بدو عادتونو له ډلې یو هم غیبت کول دي چې په دې کار سره کلیو لوري بل کس ته زیان رسیږي. له بل پلوه غیبت کوونکی کس هم د خلکو له نظره لویږي او په بدو اوصافو پیژندل کیږي. ولې ښځې تر نارینهو ډېرې غیبت کوي؟ آیا چاپیریال او کورنۍ هم په دې کې کوم نقش لري؟ د کورنۍ نور غړي له هغو ښځو سره چې د غیبت کولو عادت لري څه ډول چلند باید وکړي او ښځې څنګه کولی شي چې له خپل روزګار وخت ګټوره استفاده وکړي؟ په همدې اړه زموږ همکاري فرشتې غني د ښوونې او روزنې د پوهنتون د ارواپوهنې د برخې استاد پوهنمل شرف الدین اعظمی سره مرکه کړې چې تاسو یې اوریدو ته رابولم.
استاد ډیر مننه چې موږ ته مو وخت راکړ. په لومړي سر کې کبدې وغه گیګو چې په افغانستان کې ولې خزي زیاتره وخت په غیبت کول او تیروي.
باید دا ونه وکم چې غیبت په خلکو پسې خبرې کول، خلک تخریبول، دا له اروي اړخه څو لاملونه لري. اول خو اروپاهان وایي چې دغه کار یو بد عادت. دویم هغه خلک چې پر نفس اعتماد ټیټي، هغه خلک چې ځان حقیر ورته ښکاریږي، سپک ورته ښکاریږي، هغه خلک چې ځان کم ورته ښکاریږي، هغه خلک چې پخوانی ځینې عقدې لري هغوی غیبت. یو بل مورد چې دی حسادت ده، یعنی معمولا خلک غیبت کوي چې حسادت ولري، یعنی یو ډول تنگ نظری ولري. تبعیض او تعصب هم په غیبت کې نقش لري، یعنی څوک چې تعصب لري یا تنگ نظری یا تبعیض لري له جنسیتي اړخه، له قومي اړخه، له ژبني اړخه، هغوی هم غیبت کوي. بل معمولا هغه انسانان چې د یو څه په اړه کم معلومات ولدی، ناقص معلومات ولدی او هیڅ معلومات ونه لري، دغه په اړه بد نظر پیدا کوي او دغه په اړه غیبت کوي. او
خزي مشخصا د خزو نوم په دې برخه کې ډیر یادېږي.
خزي ځکه چې خزي ډیر سرکوب دي، خزي ډیر محدود دي. د خزو د حقوقو تصاحب، د خزو د ورتیاو نه منل، له خزو سره په ټولنه کې په کورنۍ کې تبعیض، یو ډول هغه ته دښمنۍ ته او ضد و عناد و جنګ و جګړو دوا ته راپاري او دغه دوا او جنګ و جګړه به دوی نسي کولی. نو چې جنګ و جګړه او هغه په اصلاح حق په سمه لار ونسي غوښتلی، بس یې غیبتونه کوي په خپل منځو کې یا د حریف په ضد یا په دې رقم مخته شي.
استاد که دې ته راشو چې دغه ښځې څه وکړي تر څو له غیبت کولو لرې شي او له خپله وخته ښه ګټه واخلي.
هر هغه ښځه چې غیبت کوي، حسادت کوي، انحصار طلبي کوي، یعنی که غواړي دا چې ستونزه حل کړي، دا یې حل نه ده. دویم هر هغه ښځه چې زما غږ اوري باید دا ومني چې دغه کارونه د یو عیب پیلامه ده، یعنی یو عیب او یو خو او یو کمبود او خلاص ده چې موږ غیبت کوو. یعنی غیبت کومه مستي نه ده، غیبت کوم کمال نه ده، غیبت یو عیب ده، یو ضعف ده. هر هغه ښځه چې غیبت کوي باید دا ومني چې اتمن په لاشعوري ډول، په ناخداګا ډول ځینې څه سته په ما کې چې ما دې ته هڅېږي چې غیبت وکړم. او بل چې هر څومره خپلې وړتیاوې لوړې کړي، د خپلو امکاناتو او خپلو تلاشونو ته ادامه ورکړي، بریالی به م یو له غیبته به خلاص.
د غیبت کولو پر ځای دغه ښځې څه کولی شي؟
یعنی زه غواړم هر هغه ښځه چې د اوس مغه غوري غواړي له غیبت خلاص شي، ځان ترې یو برنامه جوړه کړي. دوی کولی شي چې د ورزش لپاره برنامه جوړه کړي، دوی کولی شي چې د کور د کار لپاره برنامه جوړه کړي، دوی کولی شي د راډیو اورېدلو، د تلویزیون اورېدلو لیدلو لپاره برنامه جوړه کړي، دوی کولی شي بچو سره د کار په یو څو روخي هغه برنامه جوړه کولی شي، دوی کولی شي ځینې لاسي صنایعو ته، ځینې مربافیو ته، ځینې نور کارونو ته لاس لازم برنامه جوړه کړي.
د کورنۍ نور غړي د دغه کسانو سره څه وکړي، څنګه چلند وکړي تر څو دوی له غیبت کولو لاس واخلي؟
که دوی ورټل سي، که دوی وټکول سي، که دوی توهین سي، که دوی تحقیر سي، که دوی محروم سي، د غیبت او د شان نورم دي. دا یعنی زه غواړم دا وایم کورنۍ ته چې غواړي چې وخزل غیبت منه کوي، که وخزل بدو کارونو نه منه کوي، که وبد خزل حسادت منه کوي، که وخزل انحصار طلبي منه کوي، او غواړي غي خور سره، غن ګور سره، غي خوښ سره، غي خور سره، بل مرچ اوس هر څوک دي غواړي کومک سره وکړي، نو مرسته سره وکړي، په نرمه غاړه، په محبت، په مهرباني برخورد.
په دې سره د نیمې نړۍ خپرونه چې فرشتې غني جوړه کړې وه او ما سحر ګله مرزي درته وړاندې کړه پای ته رسیږي. تر بیا ښه چاره.
اچار اچار اچار
د څه اچار
د ګوړې اچار
جوړونکي ننګیار ناشنا
وګوریدونکو سلام خدای موروغ او جوړ لره پام چې په یخک ونه خوایيږي زکه دی وسنی بوټونو تلی خوای دی او سړی ژر ته روختونه رسوي که فیسبوک ته شي د کاندیدانو او د هغوی د ماونانو خبرې بمو تشي له خنده در خو کړی ته به وای ټولو د بانګو دانه خوړلې دي د خبرونه په پیل کې څو ګډ وډ خبرونه دراوړو
او سم پامو کړی ګډو وډو خبرونو ته نتا قان
کاندید خدمتګل خدمتګار
او کاندیدا زربیبی غافله
لن خبرونه دغه دی
مامور ګلداد د مدیر خاندل د جمهوری ریاست لپاره د لومړی مرستیال کې دوړاندیز رد کړ
سرطبیب شاباز خان غواړي یو داسې انتخاباتي ټیکټ جوړ کړي چې جمهور رئیس پنځم مرستیالان اجرایه ریاست او د اجرایه ریاست پنځم مرستیالان پکې ځای شوي دي
د انتخاباتو تاویل خانه وایي چې ډیرو کسانو انتخاباتي کسوری وړي خو انتخاباتي ټکټونه لا نه دي راوړي
او نجار بخملی وایي چې د اسوار بختور دوهم مرستیالي په واضح ټکو رد کړی ده د خبرونو توصیل
مامور ګلداد د مدیر خاندل د لومړی مرستیال کې دوړاندیز رد کړ به خبر اجانس خبر را کوي چې لامدې عمله اوس مدیر خاندل په یو بل لومړی مرستیال پسې ګرځي مامور ګلداد یو مطبوعاتي کنفرانس ته په خپل وینا کې ویلي چې دی غواړي خپل ځان جمهوری ریاست ته کاندید کړي او د همدې مقصد لپاره یې د خپل انتخاباتي ټکټ جوړولو ته پام اړولی دی دا چې مامور ګلداد په انتخاباتي ټکټ کې د اجرایه ریاست مقام ځای لري که نه څه نه دي ویل شوي خو ګونګسې داسې وایي چې مامور ګلداد به ښایي نیمه پارلماني ټکټ جوړ کړي
سرطبیب شهباز خان غواړي یو داسې انتخاباتي ټکټ جوړ کړي چې جمهور رئیس پنځم مرستیالان او اجرایه ریاست له پنځم مرستیالانو سره پکې ځای شوي وي خبر زیاتوي چې په دې ډول سرطبیب شهباز خان غواړي ډېر شمېر اغېزمن خلک د ځان ملګري او انتخابات وګټي خبر زیاتوي چې سرطبیب شهباز خان په دې کار سره غواړي په ملي سرود کې د یادو شو قومونو یو نماینده د معاون په حیث له ځان سره ولري چې ډېرې رایې وګټي
د انتخاباتو طویل خانه وایي چې ډېرو کسانو انتخاباتي کڅوړي وړي خو انتخاباتي ټکټونه یې لا نه دي راوړي د در په در اژانس په یو خبر کې ویل شوي دي چې د انتخاباتو طویل خانه اوس هم له انتخاباتي کڅوړو ډکه ده خو چې کڅوړي وړي نو باید پر ځای انتخاباتي ټکټونه ژر راوړي چې د انتخاباتو جمع جوش زیات شي او خلک دې ته امیدواره شي چې انتخابات کیږي خبر زیاتوي چې د انتخاباتو د کڅوړو او ټکټونو د وړو راوړو خبرونه د خلکو پام د حکومت له کارونو د انتخاباتو خواته اړوي
او وروسته خبر داده چې نجار بخملی د اسوار بختور دوهم مرستیالي په واضح ټکو کې رد کړی ده بی خبر آژانس سره رسیدلی خبرونه وایي چې نجار بخملی غواړي د سوداګر طلایي مرستیال شي خبر زیاتوي چې اوس ټول مطرح خلک په غوښنو مرستیالیو پسې ګرځي او غواړي هم ځان مطرح کړي او هم یې جیب ته څلاړ شي د انتخاباتي چارو زاړه او نوي مبصرین بیا باور لري چې د انتخاباتو وړۍ به شړۍ نشي او ښایي ځای د سولې لپاره موقت حکومت ونیسي نو ځکه د جمهوري ریاست د څوکۍ عاشقان هم ساړه او ماړه ښکاري او په پخواني شوق او ذوق سره د انتخاباتي کڅوړو د وړلو او انتخاباتي ټکټونو د جوړولو کار ته یې زړه نه کیږي خبرونه خلاص و
اوس هغه مرکه واورې چې جمهوری ریاست تل کاندید ډاټسن دانشدل سره مو کړی ده. کلمړی ځان راو پیژنې نو خوشاله بشو.
زه ډاټسن دانشدل جمهوری ریاست ته کاندید لمړی مرستیال او دوهم مرستیال مه همشته، او که ضرورت شو نو غوی تام دوه مرستیالان ټاکم.
دا نوم او تخلص مناشنه را تخکاری دا ولی
ډاټسن غوندې تیز ګرځم او پانتون مه هم ویلای دی، نو ځکه په وړکتوب کې ډاټسن نوم را باندې ښی دی.
ښه نو که بریالی شوې څه کارونه به وکړې؟
کامیاب خویم، پرته له شکه کامیاب یم. په دې باره کې هیڅ سوال نه پیدا کیږي، او چې کامیاب شوم رئیس جمهور شوم بیا به نو ته وګورې چې ته څه کوم. اول خو هغه کسان چې وزارتونه، سفارتونه، ولایتونه او نور غټ غټ کارونه یې کړي دي یوه ورځ په یوه پښه دروم. بل هیچا ته هم اجازه نه ورکوم چې له ما سره مخامخ خبرې وکړي، بلکې په څنګ به درېږي او له څنګه به له ما سره خبرې کوي.
نو دا خو استبداد دی، او ته به نو مستبد رئیس جمهوریې که څنګه؟
زه څو ځله ناکامه شوی یم او ناکام کړی یم، په ښوونځي کې هم، په پوهنتون کې هم، او په انتخاباتو کې هم. نو ته څه خبره یې چې دا زړه مې څومره پولی پولی ده؟
خو هغه وخت به دې کوښښ نه وي کړی، لټ به وي.
نو چې لټوم نو ولې د ډاټسن نوم را باندې ایښی و؟ ډاټسن خو ډېر تیز دی. ډاټسن خو یې د تیزۍ له امله راته ویل، خو بس له خولې لږ پرچا وم نو ځکه یې ناکامولم.
که خفه کېږي نه، نو له خولې خو اوس هم پرچا وي، او ځینې خبرې دې ډېرې ښې نه دي.
د ما زړه دغه پخوانیو واکدارانو ته ډک دی. چې انتخاباتو کې ناکام شوم بیا خو به یې وزیر مقرر کړی وم، سناتور خو یې کولی سو، که نور هیڅ هم نه و ولی کېدی خو سوم. له مجبوریته لاړم صاحب نظر سوم، او وخت نا وخت به ټلویزیونو او راډیوګانو ته تلم.
ښه نور به څه وکړې؟
داسې کارونه به وکړم چې موږک به په ګودام کې نه وي کړي، یو سړی به هم پرې نږدم چې له کوره له جامو سره راوځي.
نو لوس به راوځي؟
نیمه پتلونونه به اغوندي، بېلستونو بلوزونه به اغوندي که څوک راوتل.
دا د څه لپاره؟
دا د دې لپاره چې مترقي ښکاره شو، د دې لپاره چې نړیوال ووایي موږ هم پرمختګ کولی شو، او په دې ډول به د خلکو له خوشي خوشي ګرځېدو نه هم مخنیوی وشي.
نور به څه وکړي؟
ټول چارواکي په هوټل کې شاګردان مقرروم، څوک د اشپز، څوک د ګارسون، او څوک هم د کاشیر.
خلک به خبرو ته پرېږدي که نه؟
که مې زړه و پرېږدم یې، او که مې زړه نه و نه پرېږدم. خو ټول به په روسي او یا هم په انګلیسي خبرې کوي، په پښتو او دري به څوک بر هم راڅخه ونه کړي.
یعنی څوک به په مورنۍ ژبه خبرې نه شي کولی؟
نه، د مورنۍ ژبو وخت للی دی.
نو ته خو همدا اوس له ما سره په خپله مورنۍ ژبه خبرې کوي، دا ولې؟
ځکه چې تر اوسه خو کامیاب شوی نه یم. د ما اصلي څېره به له کامیابېدو وروسته وګورې، هغه وخت به بیا دا ډاټسن نه یم، سام لنکروزر به راڅخه جوړ وي.
او که ناکام شوې بیا به څه کوې؟
ناکامېږم نه، دا ځل د افغانستان راتلونکی رئیس جمهور زه یم، او په دې هیڅ کله شک مه کوه. او که مې دا باور نه درلوده نو بیا مې دومره غټې غټې خبرې هم نه کولې.
په پای کې د خلکو ته پیغام رسول غواړي؟
خلکو ته مې پیغام دا دی چې راتلونکی رئیس جمهور زه یم، او هر چا چې د تذکرو کاپیانې قیمته را باندې خرڅې کړي دي همدا اوس دې په پرده کې پیسې بیرته راوړي، که نه د مور شیدې به بیا بېقی کړم، او د یوې یوې روپۍ او د تذکرې د کاپي حساب به ورسره وکړم.
دا خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه، او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، برای افغانپور، حیا اوریاخیل، هیله زرمتی، او زه حسین حکمت. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دا دی: کابل 411، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1، او جلال آباد 3.